څلور به دیشبې احمد شي بدم داسې جړو درې سات په خبرونه کې ستاسو قربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې په سمنګان په مرکز ای بکی د موټر بم چاودنی جزئیات تر سره شریک کړه. به هم واوري چې افغان حکومت پولیسکونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژ دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبرې د سمنګان والی عبد اللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا 11 بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکو د ملي امنیت او ترخوایر خاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل متره کې د ډیرو کورونو کړکۍ او خېمې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبد الخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنې کې د درش پیتو تنو د ټپ کې دو ول چې لس دې امنیتي ځواکونو غړي دي.
مثلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان او 2 تنه شون کولیفون می بوشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستيال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وجل کې دوه خبرې کړي، خو نور سیمېزو چارواکو تر اوسه د غېدا نه د تایید کړي. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړي خبر پانه کې دا کړي چې د استخباراتو پر ادارې په نننی برید کې لسګونو د استخباراتو کارکونکو وجلی او ټپيان کړي دي. امنیت چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دی و قماندان په ګډون د 12 وسلوالو دی وجل کېدو او نه نور دی ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنی قماندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې د 12 وسلوالو وجل شول.
تیر شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هرګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیس پر قرارګا باندې ډلهیز عمله کړې وه چې ملي پولیس غاښماتونکي جواب وسلوالو تر هرګرو ته ورکړی دي، چې په همدغه عمله کې یوولس وسلوال تر هرګر وژل سوي دي او 15 نور مرګونه ټپیان سوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قماندان د وژل کېدو او څلورو نورو ټپ کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلی کې شوې ده. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قمندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه دي ښودل شوی یو ځای وژل شوی دی. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزنی کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وجل کیږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. د خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلی چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستی دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورسپانې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي و د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډیر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رايو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډژي دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. دغه نتیجه لمخې د وارسا خاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 90 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون ویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی وو. د کمیسیون د هغو مستحق رایې ورکونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. ورسته نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه په دسکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهم پاک دوشنبه لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي د حرارتي سکان معاینه کیږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوش تریپاتی د دې معبد په مخ کې روی ترسته وویل
هر سوموار کو بابا کا درشن کرتے ہیں اور سوموار
زدل تهره دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو غنه غونه نشته. مخکې بدلته د شراوان په میاشت کې هره دوشنبه لې یو نیم لکو تر دو لکو کسانو پورې راټولېدل. نوی ډیلی ته نږدې په میروت خارګوټي کې بیا هندوان د معبد باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاری دی. په هند کې په تیرو 43 ساعتونو کې کووېډ 19 ناروغي نږدې 9000 نوې پیښې ثبت شوې او لامل یې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې ورسره جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیلمنه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکرات د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکرات د پیل اړینتیاوي د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې میدولر د زنګزی پسلینه دي دا خارو پیژي. یعنی موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې موږ نه دا غانه سي خاروب نشي.
دا کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شغیدلی.
کله زه اوه ته تیار شوم ریډی شوم هغه ورسته به فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید. خو وروستي جزئیات په لخپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب، تازه معلومات سړي.
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اړیدونکو ته. څنګه تاسو په مقدمه ته مو ته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشو چې ورسته موږ د چارواکو سره کوم خبرې درلودې. چارواکو تایید کړه چې پکې لسکونه کسان ژوبل شوي دي. څو شپې وړاندې ما د سمنګان ولایت عام روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکی کسان دي. لږ وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال کاغذي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو ډېر لشپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکونکي هم په دغه بریټ کې وجد شوې دي. او دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنې ول پوری چا وخت هم تایید کړ، خو هغه ازي اړتیا د نوم دنه خو د پرشر توه چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وجد شوې دي چې هم خزه ده پکې. د سمنګان د ولایت شورا مرسیال خغلی هاشم سروري وویل چې بریټ د موټر بم څخه وروسته هو کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل، او له هغه څخه څخه د ملي امنیت پر ادارات وسلوال بریټ وکړ چې د بریټ په نتیجه کې د ځوابي بریټ په نتیجه کې څلور کسان بریټګر وژل شوي او درې نور لا اداره کړي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابلاوي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و، هغه ویلي چې پکې څلور بریټګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي ترڅو د تصفیه عملیات ترسره کړي.
حبیب زه سپ تاسو چې وویل چې درې کسان ترې سم دي د مسؤولو کسانو په وینا باندې، یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته، نو دغه درې کسان تشتیدلي دي او کنه جګړه کوي؟
پام دې ته را مده امنیتي ځواکونو سره هم خبرې د والی بیان دوی چې په سیمه کې له هم امنیتي ځواکونو حضور لري، ملکی کسانو ته د ورته اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه ملات بشپړ کړي. که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتیدلی د مشخص شي چې دوی چیرې دي،
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې دي؟
بله، ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو لوري چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوی چې د بریټ د طالبانو وسلوالو ډلې ته سره کړی دی، او په پیغام کې راغلی چې د بریټ افغان دولت په یو استخباراتي اداره په سمنګان ولایت کې سره شوی چې د دغه ادارې لسګونو کارکونکو ته مرجو بلا وخت ده.
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ځای بکینن د موټر بم چاودنه شويده او حمله هم شويده، او د سویل کیږي چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیر وژل شوی دي، خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوی دی او یا شاید درېدل وي، او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي. لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل، او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخند سر مخامخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیډو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیډو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي، او په دې ډول د سولې د مخامه خبرو لپاره چا آمادګی نیول کې جو امیدونه چستا هغه ټول لخند او ځان سره مخ کیږي، او د دې مسؤلین به مستقیمن طالبان.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي، او د همدې لپاره تر اوسه خپل زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل ژمنو په نه عملی کولو تور نه ویو وای د دل نه واسه دا چې له دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي، بلکې تاوتری خواله ته دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په خارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلي یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوی وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی دی. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري پورا پور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالیو کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکارو ولسوالیو کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلف قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغه ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخي لبلې غاړي کونړ ته د لشکري طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوه دي چې هم دې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکری طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوختې دي دانګام ولسوالۍ کې، همشته اسمار کې همشته دي، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدي ولسوالو کې شته دي. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډوډي کې
وخت نا وخته زموږ چوپانان او د مزار خلک چې هلته ځي هغه خواران بېرته را تښتي، را منډې وهي وایي چې دلته چې خلک وو، او یو خوانه سولې خبرې وانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش موږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کو دې خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستانی پوځ بیا په همدې کرخه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غځولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستې پرېښې دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي تر هغه لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. نجیب الله لوخي له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لار د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل لیوی خو په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسیدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته ویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې د مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان یورپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل د کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولید د مدح اپیل دی چې د مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې د ایتات د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پروم ته شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو وایي کچېره دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنګوزي فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې $2 د زنګوزي فصلینه دي دا خار پیږي انمیش دا بیره دوی چې موږ د خپل وطن ته لور چې موږ نه دا غان سي خراب نشي او موږ خپل وطن ته لور شي انمیش اصلي مطالبه دوی چې موږ د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نه وي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیرته ستنیدو زمينه برابر کړي.
زه دا یو افیل کوم د پاکستان د حکومت نه مې دا خواهش تای چې میش د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچېر خامخه او د میش وطن کلیر نه وي بیا دا وکړو میش د خپل خبره ته هم د ضروري خدای سره کنه کډول هغه ته خبره دادو چې میش ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتونخوا کې په دانه پسات ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګلان کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسه چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنې مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې جدا ده سخت مشکل سره خو مخته لیار د بیمورون د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا دوه کولونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و می اسور کو نه راوینه باند اخو به خید نه نش برو برده ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شایدری خانم څور زمخ کی آزادۍ رادیو ته ویډیو چې دالار د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خو د کورونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم آزادۍ رادیو سره په بیا ویلي چې د پخپل وزیرستانو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
آزادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات په اروپای ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. سالی محمد سالی راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لښته لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دوه ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړ دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دوه بیا انتخابېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لنجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولند کې دیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي ازادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویا خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژور تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکي په سولې کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکي چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لاره کېښودل شي. مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک ورسره وځي چې د جو خرڅ ده هېڅ متعلمین سطحې مثلا دېر مکتب یا ښوونځي بریزان نه شي، د خپل د لارې د مصرف به نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. بیاله جهالت د جنګو دی، خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه زموږ مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو وسلام.
غریب سلام.
ز عبد الله د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه په دې رنګ عرض کوم. موږ ابل وځه پر رکشا کې کېناستو، روپۍ او دوګونی پیسې سکیم ورکولې، رکشاوالا ویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایي چې دغه په یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د 5 ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا 1 ګونی او 2 ګونی هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول باندې وسلام. زه خیر درکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازاجی رادیو تاسو ستاسو را رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه دی کی د سمنګان پای بکی نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسون سره مخامخ کړي او د بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیسته شبیلګي د ایبک نننی بریټ دی. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافق نامې تپل د سولې د لارې خند دی. حسینه احساس لکندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلي دي. اتل زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیش ته اشاره کوي چلته طالبانو وحشت کړی دی. حمید نظری لکلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی. او حمیده لغزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان وژنه به قاتلان شي نه فاتحان. سلور بجو دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه له نوریاس نوری څخه.
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. دا خبره د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادي رادیو ته وکړه. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي رادیو ته په دې چاودنه کې د درې شپېتو تنو د ټپ کې دوه ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي خودل شوي. د بلې خوا د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري بیا په دې برید کې د ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. امنیتی چارواکي د کندهار په خوراباک او د زابل په ارغنده بولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولسو وسلوالو د وژل کېدو او نهه نورو ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارګزی آزاد رادیو ته وویل د کندهار په خوراباک بولسوالی کې په نښتو کې یو لس وسلوال وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنده بولسوالی کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو ټپي کېدو خبره کړې ده. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پانه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې د کرکټ لستوري راشد خان سره مرکه لرو، خو تر دې ونیس پروګرام مخکې له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولې یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي؟
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته ستيريږي، مونږ نه سوای.
دا کار څومره زیان ورتړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګار پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګي کې وبوچيږي.
او د هلاري چاري کوميدي
مور او پلار جدا کورني د ورور کور جدای د امه کور جدای د کاکا جو کور جدای دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اورتونکو، پخانی خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل د وسپنیز کلا آباده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې الهام ده، کارمن په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا مک کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چې هلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. مګم د ښه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیل بدبخت راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته موي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو، او باید ډیر په دقت سره څارنه وکړو. او که چیرته څوک دا کار کوي، ماشومان هم لمڅوي هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوی وکړو. دغه نه ډیرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی، حتی پلار و زوی بیل شوی دی کور کې، که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیز ته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدبنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبنیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی دی، الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم ما هڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورسته کوي.
لبته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټ کورنۍ په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کیدای سي یو ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کیږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر منی او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه هغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګري ونه کړو، خبرې ونه رسو، یو بل چیرته ونیسو، په دغه نه پوهیږو. او موږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو او خبرې راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. که ګیر سو هل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدۍ سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي، زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسه جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبل کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګري او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سره دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایست. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو. بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یو بل ونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ و وسی. آیا په هیګه چې د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان کله واده کوي؟
نو فلال همسه یوازې خیمه تر څوک ولجم
هي پروانه خبرونه کې ل راشد ارمان سره بشپړه مرکه اوري. دغه شان د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر وشت د تلا مډالونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم یو ریپورت اورو. او دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. په نړۍ کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ټولې نړیوالې او داخلي لوبې وځنډول شوې. افغانستان هم دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې داخلي لوبې ځنډولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې له دې پریکړې وروسته به شپږیزه لیګ هم کیږي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به نندارچیان په میدان کې نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې سږ کال به د شپږیزې لیګ وم پړاو سیالۍ کوي. دا لیګ په 2013 کې پیل شوې. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې ویلي چې د روغتیا وزارت د ټولو سپارښتنو او لارښوونو په عملي کولو سره په داخلي کچه لوبي او تمرینات ترسره کیدی شي. کرکټ بورډ وایي چې ډیر ژر به اول شپږیزې لیګ او وروسته نورې داخلي سیالۍ پیلوي، خو نندارچیان به پکې نه وي. شپږیزې لیګ د افغانستان د کرکټ شلوریزه سیالۍ دي چې د ټول هیواد په کچه پکې لوبغاړي لوبيږي. او د کرکټ آسیا جام نړیوال سیالۍ چې ټاکل شوی و د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په قربتوب ترسره شي، د 2021 کال د جون په میاشت کې به په سریلانکا کې وشي. د آسیا د کرکټ شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د سکل سیالۍ د کورونا وایرس د وبا په خاطر ځنډول شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې سیالۍ به د شلو اورونو وی او شپږ هیوادونه به پکې برخه ولري. د سکل په سیالیو کې افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان برخه درلوده، خو د کورونا وبا له وجې دا سیالۍ وځنډول شوې. د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې په سفر کولو محدودیتونه او د هیوادونو د قرنټین کولو ځانګړي شرایط د دې سبب شو چې د سکل لوبي وځنډول شي. د آسیا کپ تیر ځل سیالۍ هندستان ګټلې وي. ټاکل شوی و چې د سکل لوبي په پاکستان کې وشي، خو د هند لوبډلې پاکستان ته د نو ورتګ له امله د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې و چې لوبي به په متحده عربي اماراتو کې وشي. آی سی سی ویلي چې د 2022 کال لوبي به د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر وشت د طلا مډالونه ترلاسه کړی دي. زموږ همکار لیمی هادی له خاغلی سفری سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې، په ترکمنستان، د هند په چنای، په پاکستان، په منګولیا، اندونیزیا، روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې سلر وشت د طلا مډالونه ګټلې، دوه د برونزو مډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلې او یو مې بایللې ده.
5-6 بورد او یک باختم بخش مبارزات آزاد.
د جوجستو په ورستي نړیوال نمبر کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد
دوی د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی. داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد دلاسا دوونه په کور تیری کړی دی. داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه. نو په هغه حالت کې هم خپل تمرین نه دی پریخه.
سفری په 1955 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ. د لومړی افغان لوبغاړی و چې په 1990 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړ. له پله پسې بریا وروسته نوموړي د ام ام ای لوبي پیل کړې او د پخوا په پرتله لا ډیر په دې ډګر کې وځلید. روسي بریا په 2019 کال د دسمبر میاشتې په لړ کې په مسکو کې و. هغه هم د پیټربرګ روسي لوبغاړي پر وړاندې ټاکل شوی و په راتلونکي میاشت کې سفری یو ځل بیا د رسمي لوبې ترسره کولو لپاره رنګ ته ننوځي، خو د کرونا ویروس له امله یې یاد سیالۍ تر نامعلومه وخت پورې وځنډیدله.
البته مسابقه
خو سیالی لرم، د چین سیالی دی، دغه شان په پولند کې نړیواله سیالی دی. زه هیله لرم چې یو بیا د کرونا لامل از ما سیالی و نه زندگی او یا هم لاغ وشي.
خلته سره سره سفری خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او هر اونۍ درې ورځې دلته تمرینات ترسره کوي. که څه هم کوم وسایل چې سفری کاروي د نړۍ د نورو لوبغاړو کم او اسري نه دي، خو وايي ستونزې لا هوټ غختلای کوي.
لیما حدی و چې د جوجستو ورزش د افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د ژوند او ورځنیو بوختیاو او د غشان د ورزش پاړی راپورت چمتو کړی وو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړي راشد خان وایي چې اوس یې د زیات کرکټ لامل ژوند بوخت دی او کله چې افغانستان نړیوال جام او یا هم آسیا جام وګټي له هغې وروسته به د واده او کوژدې په اړه اقدام کوي. دی اوس په خپله شخصي اکاډمۍ کې د نویو ځوانانو په روزلو بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا د کورونا په ورځو کې راشد خان په څه بوخت و؟
واقعا ډېر مشکل وخت و. په ټوله نړۍ کې په هر چا باندې کرتینو هر سړی په کور ناست و او زمونږ هم همدا مشکل و چې بیرون تګ نه و. څلور څلور نیم میاشتو کې زما یو میاشت تقریبا په دوبۍ کې کرنتین ولا، هلته ګیر وم، خو خپل جیم خپل رننګ مجاری ساتل هغه مې نه پرېښی او نور خو د کرکټ سہولت نه برابر، اکیډمیان ټولې بندې، هر ځای بند و. نو کوشش مې همدا و چې خپل فټنس ښه وساتم. هغې وروسته بیا دوبۍ نه وروسته رالم افغانستان ته او تقریبا دوه نیمې میاشتې په جلال آباد کې تیرې کړې، روژه اختر هم هلته تیر کړ. نو نور سہولتونه نه و، خو یوازې دا مې کولای شو چې خپل ځان ته په کور کې یو جیم جوړ کړم، د رننګ دپاره خپل زمینه برابره کړم په کور کې. نو خپل جیم، خپل فټنس خیال مې ساتلو، ورسره مې خپل فامیل سره په ترکاری کې ډېر همکاري کوله. په دې درې څلور میاشتو کې ډېرې ترکاریان مې زده کړې دي. نو فامیل سره تیرولو یو 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 ښه وخت دی ما دپاره.
راشد خان دغه اکاډمۍ چې موږ ناست یو، هلته غټ لیکل شوی راشد خان کرکټ اکاډمۍ، تاسو دا خدمت کړی ټول کې څه آیډیا څه انګیزه ده د لامل شو چې تاسو یو اکاډمۍ ولرئ؟
بالکل، مونږ نړۍ هر یو هیواد ته تللی وو، هلته هم اکیډمیانې لیدلې دي، هلته مونږ تمرینات ترسره کړي دي، هلته کوم فیسیلیټیز او کوم سہولتونه چې هغوی ته برابر دي. کله چې مونږ افغانستان ته راشو هغه سہولتونه بیا مونږ په هیواد کې نه یې هغه لوبغاړو ځوانانو ته. نو د ما هم دا هدف او کوشش چې باید زه په هر یو ولایت کې یو یو ښه اکیډمي راشد خان په نوم باندې خلاصه کړم، تر څو دغه ځوانان دغه خو سہولتونو سره خپل ځان عادت کی او آئنده خو ولري. نو د ما هم همدا هدف و. لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، زمونږ په هیواد کې هغه بولران نشته چې یو نیم سل یو سل پنځه سل سل څلوېښت بولو کې. د دې خاطر مونږ هغوی دپاره ماشینونه هم راوړي دي د انګلینډ څخه، تر څو دوی وکولی شي یو سلو پنځوس یو سل څلوېښت پنځه څلوېښت بول سره ځان عادت کی. نو د ما هدف هم همدا چې په اکیډمي کې څومره سہولتونه برابرول شم، د نوي ځوانانو دپاره برابر کړم. اوس هم تقریبا 50-50% کار شوی د اکیډمي کې، دین وروسته مونږ یو جیم ته سوچ دی.
دوی ته څه ور زده کوي؟ ذهنیت ورکوي یا مثلا ټول کې روزنه ورکوي؟ څه ور سره شریکوي؟ نړیوال تجربه دي کیسه سره
ټول نه غټه خبره یو لوګاړي د پاره هغه څه کول دي، هغه ته پوزټیو مثبت خبرې کول دي، نه چې منفي خبرې هغه ته وشي. دا هغه لوګاړي دي چې دوی غواړي خپل ملي لوبډلې لوبغاړي د نږدې څخه وګوري، د هغوی نه هغه ایکسپیرینس واخلي. مونږ خو په نړۍ هر لیګ کې لوبېدلی یو، د هغې ځې لوبغاړي لیدلی چې هغوی څومره خپل ځان لوبو ته آماده کوي، څنګه هغوی خپل تمرین ترسره کوي، د خپل فټنس خیال ساتي. دغه شیانو چې کله هم د لوبغاړو سره یو ځای شو ما
څومره دا به راته وایي چې مثلا په نوي ملي لوبغاړو کې په ټوله کې ځینې مشخص لوبغاړ داسې چې ډېر ښه فټنس لري، دا مونږ نه وایي. دا هغه نړیوال تبصره کوونکي څوک تبصره کوي کرکټ برخه کې، هغوی دا وایي ستاسو فټنس خیره په دې درې څلور مشت کوم تغییر پکې رانغی؟
نه کوم تغییر خو بګنه راغله لګا څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه فټنس باید هر یو لوبغاړی د دې توجه کی که فټنس نه وي برابر نو بیا مشکل ده کته به دیش سلګ خبره سینو فټنس د لاس لاړ شي نو بیا کلی ته خپل رنزونه مخکې وسم دغه سی بولینګ کې هم نو فټنس یو مین رول لري پتا کرکټ کې د هر چا کرکټ کې نو په کارانتین وخت کې ما فوکس ما پورا توجه خپل فټنس ته و مخکې د ما وزن اتاوی او نو بدې کارانتین کې ما تقریبا 100 کیلو خپل ځان نورم کم کړو ته 100 بیا ته راغلم هم دی مین ټارګټ هم دا و چې کله بیا لوبي شروع شي بیا دانه چې 300 کیلو غټ شوی مو بیا خپل ځان کموم نو فټنس ډیر زیات رول لري په هر یو لوبغاړي په کرکټ کې غواړي پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي او خېلو به تر سره کې باید هغه د خپل فټنس
کې ځینې افغان لوبغاړي چې نه لري دوی په اتمن نه یو تاسو سم ورته لري چې دوی باید څوکي
هر یو لوبغاړي خپل ځان فټ کول شي نه ټرینر هغه فټ کول شي نه بل نه بل نه روزون کوي هغه هر یو لوبغاړي پورې خپل هغه خپل ځان پورې خپل بالکل هغه چې خو ځلېږي مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي یو نوم پیدا کړي په نړۍ کې هغه باید فټنس ته توجه ورکی نو هغه هر انسان پورې خپل د خپل ځان خصتي یا خپل ځان بد ساتي
ته ډېرې ملي لوغړو د نن هم بالکل جدي وکړي په دې راځي ځان مسو کوج د کی یم سند اس په نظر کې شته کورنۍ غواړي نو غواړي بس روان دي کنه
نه تر اوسه خو فامیل ته هم ما هم دایو خبره کړې چې ان شاء الله کله دې مازلو کله ز عادت تیار شوم ریډي شوم هغه ورسته به فیصله کوم او هم په مامونه څه فشار نه دی شول او ان شاء الله را روان 15 شپږو کا شپکا لکی به وګورو ځکه کو ګوري د ما کرکټ ډیر زیات مصروف ده او نو غواړم چې ځان الته هم مصروف شم او دلته هم کرکټ کې نو بیا مشکل جوړیږي د ما د پاره نو فلال ام سه یوازې خیمه تر څوک ولې جمع هوا تر لاس راوړنه کوم هم دغه سه په نورو هوادونو کې هم خو زه لګم نو هدف می هم داده ان شاء الله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېد او موږ وکول شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو ان شاء الله غیر سبب
خوشدابم
وشي وادم وشي
ډیر لاس په هرڅ کې رسیدي په تیر لګونو کې افغان لوبغاړو ته لابي کوي مثلا
همیش میکړی دا چې کله زه په آی پی ایل کې اول کال خرڅ شوم خدای شته چې ندیم را سره ناسو په ایرپورټ کې ناسو ما نو هغه وخت کې ما زهیر خان ته او مجیب دواړو ته زنګ والو هغه وخت کې په 19 کې و دواړه نو ما ورته ویل مال خپل ویډیوګانې بلک زر ما ته ولېږي نو هغه خیر خدای مال زه دلته موري ترن سره ناسته ما او ټموډي سره ناسته ما مال زه غواړم دې ویډیوګانې ته تا دوی د تاسو ویډیوګانې وخایم نو هغه وخت کې هغه خپل ویډیوګانې هم ما ته ولېګلې او عمل ته په ایرپورټ کې مو ته خو دې وارنر ته مو خو دې ویلیمسن ته مو خو دې ور سره مولي ترن او ټموډي ته مو خو دې نو غوډې زیات خوښ شو ډېر نو کا مطلب وي د خو بیخی تا غونده بولر د ظاهر خان یو خودو خو هغه بیا غوی بولر تا لري چې غواړي کنه غواړي
ملي لوبډل ته د دریت سلور کلونو کې 2015 تر شلم پوری ډیر ښه لوبغاړ نیو نیو ځوان استاد استعدادونه راغله له جمله یو تاسو سیاستي مثلا مجیب دی قیس ته راش ورسره نور احمد دکنیوال د غلکان را روان دي تازه ګربز ډیر ښه بحث ور باندې روان دي څنګه ارزوي دغه د ملي لوبغاړ ته نو لوبغاړ راتک
واکن ډیر نوې استعداد راغله د تیر دریو کلونو کې او ډیر داسې ځوانان راغلي چې هغه کولای شي چې نړیوال کرکټ باندې یو راج وکړي او خپل استعداد وښایي خو دوی سره باید اوس کار وشي دوی باید څنګه نړیوال کرکټ ته جوړ شي دوی دغه سټیج ته ځان راورسولو دین وروسته باید لوبغاړي باندې څومره کار وشي رحمان الله ګربز دی هغه اوس 115 110 118 سپیډ کې بول درته ډیر خو وي دا به ته څنګه جوړه شي دا 115 سلويخ یا یو نیم سل بالو وي هغه بیا ملي لوبډل کې روزن کې باندې ارته چې هغه څومره دی جوړول شي څومره مهنت د سره کوي
او کدي کرکټ لوبغاړي نه هیڅ شي وای مثلا خو انجینر وای خبريال وای هیڅ شي وای
د ما شوق ډیر زیات ډاکټري سره میڈیکل ڈپارٹمنٹ سره زما ډیر زیات شوق او د ما فامیل هم امدای ورمانو چې زه باید یو ښه ډاکټر جوړ شم
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان ارمان وو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان او نيز خبرونه هم پای ته رسیدي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا